دوی منی مې کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. د خیبر پختونخوا په کوربه کې د شیعه او سنیان ترمنځ ځمکې پر سر نښته کې د وژل شوو کسانو شمېر 15 تنو ته رسېدلی. په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال برخې خبریال طارق اورکزی وایي د سیمې د پولیسو هغه راپور یې ترلاسه کړی چې پکې ویل شوي د نښتې له پیل راهیسې تر اوسه 15 کسان وژل شوي او 1 شپږ شپېته نور ټپیان دي. دا ځمکه د لانجې پر سر د جولای 5/24 د کورمې په بشوره سیمه کې راپورته شوې وه. بلوس فعالان ادا کوي امنیتي ځواکونه د هغو بلوڅانو په کاروان ډزې کړي چې د دوی په خبره د جبري بدرکه کول او د خل او د خپل حقونو د ترلاسه کولو په موخه ویلي غونډه ته روان و. د بلوڅانو د والي د کمیټې نن یک شنبه ویلي بلوڅان د ورکو کسانو د منډلو او د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره په ګوادر کې لوی غونډه کوي. خو خبرې د بلوچستان حکومت د دغې بندري خارته تللې ټولې لارې تړلې دي. دا کمیټې مشر پرون پر خپل ایکسپانی ویلي حکومت د ګوادر د غونډې د ناکامول هڅه کوي. د غیب خبره امنیتي ځواکونو په مستنګ کې هم د بلوڅانو پر کاروان ډزې کړي. بلوڅان د پاکستان حکومت په جبري بدرکه کولو او د بلوڅانو د حقونو په نور کولو تورنوي. دا سربیا ټلویزیون پرون شنبه ویل چې دغه هیواد په جنوب ختیځ کې د یو موټر د شبکېدو په پیښه کې 13 افغان او نیپالی پناه غوښتون کې ټپیان شوي. د راپور له مخې له دریو تنو پرته چې په روغتون کې پاتې شوي د نورو ټپونه برسېرن ول او روغتون رخصت کړی شوي. دا پیښه د جمعې په ورځ د بیلا پالانکا خر ته نږدې په یو لوی لاره کې شوې ده. او د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر مسعود پزشکیان نن د مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي له خوا د ولسمشر رئی تصدیق ترلاسه کړ. نوموړي ته دغه تصدیق له ورکړې د رسمي مراسم نن یکشنبه په تهران کې د امام خمیني په جومات کې جوړ شوی و. ټاکل شوی چې پزشکیان 2 ورځې وروسته د جولای 15 په پارلمان کې د لوړې مراسم ترسره کړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی ومني. د خپل همکارانو په ملتیا مو د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به ووري چې د یوې تازه سروې پایلې ښیي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت له 15,000 هکتارو څخه 3,000 هکتارو ته راټیټ شوی دی.
سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و.
یو بل راپور کې به ووري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیریدو دی.
بدلیل فقر و همچنان خشونت
خانه بیوزلی کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه محتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي.
داسې اجتماعي کارکوونکو ته د معتاد درملنې پر مهال څه کول پکار دي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي؟ په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړي.
پټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجن خبرې، ملنډې وهل او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي.
تاجمن په نوم یو معتاد وایي چې د خمار له امله قهر راغی او خپل میرمن مې ټپي کړه.
ته چې کله خمار ولما نه به ما ته اولاد خوند راکوو نه به فامیل دې چې شنه به ما خوند نه اخیستو ځکه سیال ته د وجود د مواد مصرف ته ضرورت درلودو.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
اشرفه ولې قومندان صاحب
په دې ښځه کې خامه خاطر فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه چې اوس یې ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب مخکې شه.
قومندان صاحب تاسو زموږ بیچارهګانو نه څه غواړئ؟
اوس پرونه په راپور پیل کوو. د وی تازه سروې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. خو په 2023 کال کې دا کښت 3,000 هکتارو ځمکو ته راټیټ شوی دی. په دې سروې کې چې د السیس په نوم یوې برتانوي موسسې لخوا ترسره شوی راغلی چې پخوا د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سخت کال برعکس په شمال ختیځو ولایتونو کې ډیر کوکنار کرل شوي او بزګرانو یې حاصل هم اخیستی دی. تحلیل گران وای کڅ هم سح کل د کوکنارو کخ کم سوی دی خدا چې د تاریاکو بې لوړی سوی مافیایي ډلو له دې لارې ډېرې پیسې ګټلې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د السس په نوم یوه برېټانوي موسسه چې د جغرافیایي سروې په برخه کې کار کوي د تیر کال د ژمي په سر کې د افغانستان د کوکنارو د کښت په اړه سروې پیل کړه. دا سروې د 2024 کال د جولای د میاشتې پر 22 نیټه پای ته ورسېده او دا د اوسې پایلې اعلان شوې. دا سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ له لارې ترسره شوې پایلې ښیي چې په 2023 کال کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې په 15,648 هکټارو ځمکو کوکنار کرل شوي وو، خو په 2024 کال کې دا کښت 3,641 هکټارو ته راټیټ شوی دی. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وو، خو د السس موسسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې نمونهی سروې کړې ده. په دې سروې کې بغلان، بلخ، دایکندي، زابل، روزګان، کندهار، هلمند، فراه، نیمروز، هرات، کاپیسا، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونه شامل دي. په هغه تحلیل کې چې د دې موسسې د سپوږمکۍ د عکسونو پر بنسټ چمتو شوی ویل شوي که څه هم د طالبانو حکومت خپلې هڅې وکړې چې سږ کال د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي، خو دا چې د کوکنارو کښتونه ډېر پراخ دي د طالبانو حکومت دومره پرسونل او امکانات نه لري چې دا ټول کښتونه ویجاړ کړي. د بیلګې په ډول بدخشان ولایت ته اشاره شوې ده. په دې ولایت کې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره 1000 نفره نظامیان ګمارلي وو. دې نظامیانو په دریو میاشتو کې یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاتې کښتونو څخه حاصلات واخیستل. د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسۍ پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي که څه هم د طالبانو حکومت سږ کال د کوکنارو د کښت د مخنیوي هڅه وکړه، خو د دې کار په مقابل کې د تاریاکو بیې څو برابره لوړې شوې چې په نتیجه کې مافیایي ډلو تر نورو کلونو ډېرې پیسې ترلاسه کړې.
امسال در افغانستان در مجموع ولایت کوکنار
کې سږ کال په مجموع کې د افغانستان په ولایتونو کې کوکنار کرل شوی و. مهمه خبره دا ده چې په خپله د جنوبي ولایتونو بزګرانو 15 جریبه کوکنار کرل او له دې 15 جریبه کوکنارو څخه به 30 کیلوګرام تاریاک ترلاسه کول. خو سږ کال یو بزګر په 200 متر مربع ځمکې کوکنار وکرل، 2 کیلوګرام تاریاک ترلاسه کړل او له دې لږ ځمکې څخه 30 کیلوګرام په اندازه پیسې ترلاسه کړې. د دې ترڅنګ د جنوبي ولایتونو ځینې بزګران شمال ته ولاړل، داسې سیمو ته ولاړل چې خلک یې د کوکنارو له کښت سره نه بلده وه. د هغوی مځکې اجاره کړې، کوکنار یې پکښې وکرل او ډېرې پیسې یې ترلاسه کړې.
د السس موسسې موندلې چې د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو په برخه کې جدي دی او اندا چې څو والیان او سیمه ییز چارواکي چې د دې فرمان په مخ کې خنډ وو له کار ګوښه کړي دي. خو د دې موسسې تحلیلګران دوه میاشتې مخکې په بدخشان ولایت کې د بزګرو مخالفت ته اشاره کوي، هغه مخالفت چې په خبره یې تر تاوتریخوالي پورې ورسېده. تحلیلګران وایي که د طالبانو حکومت د بزګرو لپاره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو د جذب په برخه کې بریالی نه شي، راتلونکي کلونه به دا مخالفتونه نور هم ډېر شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی تازه انتقاد کړی او ویلی دی چې که څه هم د دوی حکومت د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده، خو نړیوالې ټولنې د بزګرو لپاره د بدیل کښت چمتو کولو په برخه کې له دوی سره مرسته نه ده کړې.
مخدره مواد چې ضرر یې ټولې نړۍ ته رسېدو او په تېرو 20 کالو کې زموږ تر 4 میلیونه زیات هیوادوال معتاد کړو. افغانستان یې د نړۍ په کچه د مخدره موادو د تولید لومړی نمبر هیواد وګرځاوه. نن هغه مخدره مواد بند شوي دي، اوس معتادین علاج غواړي او بزګر بدیل معیشت غواړي، ژوند غواړي، روزګار غواړي. متاسفانه په دې برخه کې نړیوالو تر اوسه خپل مسؤلیت نه ادا کړی. ضرر یې ټولې دنیا ته و، قاچاق یې ټولې دنیا ته و، اوس یې بند شو. اقتصادي فشار یوازې د افغانانو ملا ماتوي.
په افغانستان کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه داسې مهال نمونهی سروې کیږي چې ملګرو ملتونو سږ کال تر اوسه د خپلې سروې پایلې نه دي اعلان کړي، خو درې اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي د دې سازمان امنیت شورا ته د راپور وړاندې کولو پر مهال وویل چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر تریاک تولید شي.
په راپور کې مو واورېدل چې د السس موسسې د سروې تازه پایلې ښیي چې په 14 ولایتونو کې د کوکنارو کښت د 15,000 هکټارو څخه 3,000 هکټارو ته راټیټ شوی دی.
د زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
اوس په دې اړه راپور لرو چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي د افغانستان په ښځو کې احتیاط مخ پر ډیرېدو دی. دې سازمان تازه ویلي چې په ښځو کې احتیاط او رواني ګډوډي د افغانستان له اساسي ستونزو څخه ګڼل کیږي او دې موضوع کورنۍ له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. په افغانستان کې اجتماعي فعالان وایي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او د دې تر څنګ په کورنیو کې د نارینه و بیکاري د دې سبب شوي چې په ټولنه کې احتیاط ډېر او په کورنیو کې تاوتریخوالی ورسره پیدا سي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د روغتیا نړیوال سازمان تازه په یو خبر پاڼه کې ویلي په افغانستان کې احتیاط یوه اساسي روغتیایي ستونزه ده چې هر کال سلګونه انسانان وژني. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر وایي د دې هیواد په ښځو کې احتیاط مخ په ډیرېدو دی چې دې وضعیت د کورنیو اندېښنې ډېرې کړي دي. له ازادي راډیو سره ځینو ښځو د مرکې پر مهال دا منلي چې احتیاط د دوی ژوند تریخ کړی او د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي په صورت کې له دې ستونزې څخه د خلاصون لاره نه ویني. د دې ښځو څخه یو هم شازیه نومېږي. دا وایي چې څو ځله نشه پرې ایښی خو دا چې مېړه او د کورنۍ غړي معتادان دي بېرته یې نشو ته مخه کړې ده.
زندگی نو داسې زندگی ده چې تاسو یې وینئ په سره کوم ځای کې ژوند کوو. پنځه نفره په دغه عمل باندې اخته یو کار خو یې ډېر ښه دی چې دغسې ځای پیدا سي چې سړی پکې پرېږدي. و داسې ځای نه چې فقط یو څه زندان ته یې واچوه وږی تږی، خو چې لږ سم ځای پیدا سي چې د تر کولو ځای وي کار خو یې ډېر ښه دی.
دا مهال په افغانستان کې د محتاجونو شمېر 320 ته رسېږي. خود روغتیا نړیوال سازمان وایي چې دا سازمان د نړیوالو بنسټونو په همکاري په کال کې یوازې د زورو معتادو ښځو د درملنې زمینه برابروي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازی مرمن روزا اوتونبایوه د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د لیدنې پر مهال ویلي د دوهې د وروستي تړون پر بنسټ دا سازمان یوه کمیټه جوړوي چې د محتاجونو د درملنې په برخه کې د بهرنیو مرستو لړۍ له سره پیل کړي او له بزګرو سره د بدیل کښت لارې چارې ولټوي. د ښځو د حقونو یوه فعاله محدیه رضایي وایي د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو تړل او دا ډول په کورنیو کې د نارینه وو بیکاري هغه لاملونه دي چې په ټولنه کې د احتیاط ډېروالي او کورنۍ تاوتریخوالي ته زمینه برابره کړې ده.
بدلیل فقر و همچنان خشونت بیوزلی، کورنۍ تاوتریخوالی او په کورنۍ او ټولنه کې د نارینه معتادینو موجودیت د دې سبب شوی چې ښځې نشو ته مخه کړي. د ټولنې دې پورته ډېر اسانه زیان رسیږي او له بلې خوا په ټولنه کې روغتیایي خدمات هم نه دي ورته برابر شوي. دا د دولت مسؤلیت دی چې باید د ټولنې ټولو اقشارو په تېره بیا ښځو ته د روغتیایي خدماتو زمینه برابره کړي.
په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د هوساینې او پیاوړتیا موسسې هم په دې اړه تازه یو راپور خپور کړی او ادعایه کړې چې د طالبانو تر دوهم ځل واکمنۍ وروسته د افغانستان په ښځو کې احتیاط ډېر سوی چې دا وضعیت اندېښنې وړ دی. د دې موسسې مسؤله میرمن اروین وایي چې دا راپور په افغانستان کې د ښځو سره د مرکو پر بنسټ چمتو سوی دی.
اگر قرار شود دامنی ازی گسترش پیدا بکنه
که دیتیاد لمن هم دست پراخه شی ستون زیده رو ولی شی که مو گولایتون تا و برو بخواه خزو خجون درلود. خو اوست دی هر او رزی به تیره دو سرا ستون زیده ریگی پا بلا بلو دولون سرا خزینا پورتا او پا مجموع که طولن تا زیان رسیگی.
افغانستان در سطح کل متظر بسازه.
دا موسسه داسې مهال په افغانستان کې د ښځینه معتادینو د ډېرېدو ادعا کوي چې د طالبانو حکومت له دریو کالو راهیسې د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یوه سازمان ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو او احتیاط وضعیت په اړه سروې وکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خپرونې سلو ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واورئ. روغو شویو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی چې تر درملنې وروسته کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام خلک بیا هم د معتاد په سترګه ورته ګوري او ښه چلند ورسره نه کوي. له همدې امله دوی د یوازیتوب احساس کوي او بیرته نشو ته مخه کوي. دا چې د بیرته معتاد کېدو اجتماعي او محیطي لاملونه څه دي، باید اجتماعي کارکوونکي د معتادینو د درملنې پر مهال څه وکړي چې روغ سوی معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او په دې برخه کې د معتادینو د کورنیو او عامو خلکو مسؤلیتونه څه دي. په دې اړه مو د معتادینو د درملنې په برخه کې له اجتماعي کارکوونکي میوند هوشمند سره مرکه کړې ده. ښاغلی هوشمن په پیل کې د بیرته معتاد کېدو په اړه معلومات راکوي.
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځله شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافي پوهه د مریضانو د تداوي په هکله نه لري او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د بیا احتیاط د اجتماعي او محیطي لاملونه کوم دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغتي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوی په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي. او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړې، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کېږي.
د بیا احتیاط د درملنې په برخه کې اجتماعي کارکوونکو ته څه کول پکار دي تر څو یې روغ شوي معتادان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
ټولنیز یا اجتماعي کارکوونکي باید په منظم تقسیم اوقات ترتیبولو سره د خپل روغ شوي مریض نه حال احوال پوښتنې وکړي. اجتماعي کارکوونکي د یو قضیه په صفت تر پایه پورې د خپل ناروغ د وکیل مدافع په څیر ستونزې ته اوژه ورکړي، که صحي ناروغي لري کورنۍ سره مل شي او د خپل ناروغ هر ډول حقوق تامین کړي. دروغ د ناروغانو زیاتوالی او په افغانستان کې د نشت امکانات کې دغه څنډه په تاسف سره شنډه ده.
د معتادینو کورنۍ، خپلوان او د ټولنې عام وګړي څه کولای شي تر څو جوړ شوي نشه یان بیرته نشو ته مخه نه کړي؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي، د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کېږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوي کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوي کس نورو سره پرتله او ملنډې په ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دې نشي، خڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي، ساقیان یا خڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران، وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخې ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسېره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلې، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د په جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکټر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دې پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خڅوونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لوګر ولایت اوسیدونکو اجمل چې اوس په یو نه دولتي روغتون کې بستر دی، وایي چې تر نشي مخکې په یو خصوصي پوهنتون کې مالی مسؤول و. دی وایي چې سګریټ څکول خو د ترور زویه په سګریټو کې نور نشي مواد اچولي او دا یې ورباندې معتاد کړ. اجمل وایي دا یې څوم ځل دی چې د ځان درملنه کوي خو له دې بلا څخه نه خلاصیږي. تا چې اجمل د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی او اوس د نشو په اړه څه احساس لري، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
اول سر کې سګریټ مې خالی وهل، نو را مغازمونږ د یو عامه زوی د هغې سګریټو کې پوډر را باندې وهل. دې سره کوم یو هفته ما همدې نشې ته دوام ورکو، یو هفتې نه بعد د سړی ما نه جدا شو یا دوه درې ورځې، نو ما باندې ډېر یو بد حالت راغی، مریض ولم، ځان مې درد کوو، بس زه خبر نه وم چې دا د نشې تاثیرات دي. دوام یې واخیستله، پرېوتلم. دوه ورځې بعد یې زنګ وو، عامه زوی مې چې څنګه یې چېرته یې، او ما ورته ویل زه مریض یم، ولا زه نسم درتلی. کړی. هغه ویل ته د فراشه جوړیږي، نو چې کله زه دې سره بیا یو ځای شولم دا سګریټ بیا په ما وهل دي کې همدا هیروین ول، نو زه جوړ تیار شولم. بیا ما ته نه پوښتنه وکړه چې ولې، بیا هغې ما ته دا جواب راکړ چې زم دې نه خبر نه وم، اولین ځل مې و. بس ما دا د همه زوی مې په دې روږدي شولو، درې څلور کاله مې دې ته دوام ورکوو. درې څلور کاله بعد هم بیا تداوی وکړله، بیا دوه درې کاله صحت ولو. داسې ده چې مونږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې هر څه یې راکړه ورکړه هر جی کې شته، حتی په تعلیمي ادارو کې چې دغه ده زه ولمه، یعنی پوهنتون و پوهنتون کې د مالی بخش کې وم، یعنی فاینانس د فیسونه مونږ بل ورکوو، بانک سیستم و بیا به مونږ هغې ته سمسټر وار خپل فیسونه یې رسول، دغه د مونږ وظیفه وه. یعنی اوس تقریبا 40% محصلین پی روک دیدی، بیا بس خدای بدبخت کړلو دیشی باندې روک دی شولو. والا سر نو چکلا آواز دل خبر خبر شول، ډیر جګر خونه شول، نو په دې لاټه کې شول چې د دې تداوی څنګه وو. بیا والا ز کې شفاخانه ته ویوړل، مال ته ډیر په غزاف پیسو باندې تداوی راټو کړل، تقریبا 1.5 لک روپۍ مصرف شولې. نو چې کله دوباره پی راغله لما تکرار شو، زتی ژوند مې مستاس ته پتریخېدو شو. زه چې کله خمار لما نه به ما ته اولاد خوند راکوو، نه به فامیل دې چیش نه به ما خوند نه اخیستو، ځکه چې هلته د وجود د موادو مصرف ته ضرورت درلودو. د هغه لپاره زه به وروره هر لاسه به ما اچوو، وار به مې کوو په فامیلو باندې، په شیشه به مې ماتوله، په چای جوش مې ویستلې ده، نږدې سترګه وتلې وله او سترګې درې څلور کوکو وخوړل. هغه وخت کې مې ویستله چې ما ورته ویلې پیسې راکړه، او هغې انکار وکړ، ځکه چې هغه پوهېدله چې هغه دا بیا مواد مصرفوي، او ما ته یې ویلې چې دا مواد پرېږده. بیا د ما پلار یې وغوښتو، بیا هغوی سره یو بل سره مشورې وکړلې. باوجود د هغې خدای دې کور آباد لري، دا ښځې زما وویلې چې نه، زه غواړم چې دا سړی جوړ شي او زه ورسره ژوند کوم. نور کچیرې زه دې نشو ته بیا نور دوام ورکوم، دا ژوند زما تریخیږي. دې نه بعد سړی چې په تنګ شي په جنگ شي، نور دا که اول ځل ما سره داسې وعده وکړله، بل ځل نه کوي، بل ځل به وایي چې زه تا سره ژوند نور نشم کولی. خدای پاک دې نور هم د دې نه وساتي، او که بیا پرې راځو بیا نور زمونږ ژوند تریخیږي. دا آخري مرحلې دي دې شي، ځکه چې دغه خپل فامیل کې دا دای تا مثال بچانو ته دا خورې دا ورورې دا باجاګانې دا بل تحنه ورکوي چې دا ستا میړه روک دی، دا واغې باندې څه حالت تیریږي. دا خو موږ احساس نه لرو، دا هغه څوک چې هغه حالت پی تیریږي هغه دا احساس لري. دا پلار ته چې دا ټولنې کې یو څوک وایي چې د تا زوی روک دی یا محفل کې یادوي، دا په هغې هغه حالت تیریږي. نو روک دی خو په خپلې نشي کې، په هغې به څه خبرې شي، د خپل د ځان نه خبر نه، نو د دنیا نه به څه خبرې. یعنی نور ذاتي آخري حد ته رسېدلی یو، دې حد ته چې یا د خدای موږ ته مرګ راکړي او یا د دې مردار بوټي نه خلاص کینور.
دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېده، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د زهرا په نوم یوه مېرمن د سړک پر غاړه ناسته وي او خیرات ټولوي. په دې وخت کې پولیس راځي او هغه له خپلو څلورو وړو ماشومانو سره د پولیسو حوزې ته بیایي. دا چې زهرا ولې پولیسو حوزې ته بوتله او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
خیر و خیرات خوراکی خدای مولا غم او ساته کنده یم دا وڑا وڑا بچیان را پاته دی آجی صاحب یو خیرات خوراکی کنه
اکزه دادل تا چکایی چه ناسته
کنده هم بیواد لکه بیما یو خیر و خیرات دوله اما
کماندان صاحب دی ما شما رو تاو گورا تو ما تیز بارا نوری دور پو بول همزه خشتی دی خدوی بیام نرا بیدارا کیگی
خواه ما شما خود چومر شوخ بی یواش با ما را ما نکینی
کماندان صاحب هغه خود مالدار و خلق اولادونه شوخی او لوبی کوي زما بیچاره گئی ماشومان خو کمزوری دی دلوگی نه ټول اورز وی دی
دی دوم را تیز باران که خوچ بیسه دانی پسد کیگی دا سنگ خوب ده
اوهو دی دو ماشومان خوسترگی رانی دی فرانو سترگو ویده دی
کماندان صاحب ما خود در دویل چی کمزوری شیوی دی دوی خوب هم درسته دی
دا څنګه خوب ده تا پر انوستر کو خوب لیدلای بی
کماندان صاحب دا زه زی هر څه خورم خو دوی هیڅ نه بيدار کیږي بی خیل کمړی چی
بیا دا خو بی خیل کمړی چی وی
زمون بیچاره غان اولادونه خو په ژوند دنیا هم لکمړی چی وی ژوند خو د پیسېدارو خلکو دی، مونږ کله په ژوندیو کې حساب یو.
نو چې په مړو کې حساب یې نو څنګه ټوله ورځ دلته ناست او چغې وهې؟ نه ستړی کېږي او نه غیر حاضرېږي. دا یو کال کېږي چې هره ورځ په دې چوکي وینم.
نو څه وکړم قومندان صاحب، مجبوره یم چې سوال ونه کړم چې شی وخورو.
کور دې چیرته دی؟
کور نه لرم، د سړک په غاړه ژوند کوم.
دروغ مه وایه، خامخا څه خبره شته. اشرفه،
بله قومندان صاحب.
په دې ښځه کې خامخا څه فساد شته. دا ښځه له ماشومانو سره موټر ته پورته کړه، چوزې ته بوزو.
سمه ده قومندان صاحب، مخکې شه.
قومندان صاحب، تاسو زموږ بیچاره ګانه نه څه غواړئ؟ مرسته خو نه کوئ را سره؟ ناخته مو ځوروئ او ځای ته مو ولې بیایې؟ څه ګناه مو کړې ده؟
موږ ستا په باره کې معلومات لرو، که رښتیا بې ګناه وې بېرته مو خوشې کوو.
مخکې شه، ډېرې خبرې مه کوه، هله پورته شه موټر ته.
قومندان صاحب، او ځای ته مې ولې بیایې؟ دلته راته ووایه چې ګناه مې څه ده. له خدایه وېرېږئ، خوشي مې کوي. قومندان صاحب، عذر درته کوم، پلو درته غواړم، ما خوشي کوي، ما خوشي کوي.
راجا،
السلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم السلام. راځئ راځئ ډاکټر صاحب، خیر راغلاست.
خیر یو څه قومندان صاحب، دا دغه ماشومانو د معایناتو راپور دی چې د زارا په نومو د یوې سوالګرې ښځې سره راوستلی وو.
ښه ښه، نو نتیجه یې څنګه ده؟
انداره قومندان صاحب، ته یې وګوره، ماشومانو ته تریاک ورکول شوي او په دې ډول موتاد شوي دي.
نو د خلکو شکونه پر ځای وو چې ویل ځینې سوالګرې ښځې ماشومانو ته نشئ مواد ورکوي چې له یوې خوا په آرام خپل سوال وکړي او له بلې خوا د خلکو زړه ورباندې وسوځي او پیسې ورکړي.
او قومندان صاحب، دا د تاسې وګورئ، ماشومان یوازې معتاد شوي نه دي، د نشو له امله په څو نورو ناروغیو هم اخته شوي.
څومره ګلالي بېګناه ماشومان دي، د دوی د معتاد کېدلو ځواب به دا ظالمه مور ورکوي. ښه، ته ودرېږه، زه اکبرخان ته زنګ ووهم چې د دې دوسیې پاتې کار مخته یوسي.
بله،
سلام علیکم اکبر خان صاحب.
وعلیکم سلام، جوړ پخیر.
اکبر خان صاحب، زما سره د زارا په نوم د یوې سوالګرې ښځې او د هغې څلور ماشومانو دوسیه را سره پراته ده.
ها ها،
په معایناتو کې ثابته شوه چې د زهرا خپل ماشومان په تریاکو آرامول او په دې ډول اوس هغوی په تریاکو معتاد شوي او له دې امله ناروغه شوي هم دي.
توبه خدایا، توبه خدایا، دا څنګه مرده؟
دا خو یوازې د عدلي طب راپور دی. د زهرا په اړه د نورو جنایتونو اسناد هم په دوسیه کې پراته دي. زه دا دوسیه در استوم چې محکمې ته ورسیږي.
په دواړو سترګو قومندان صاحب، همداسې به وکم.
دا ځای د راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو، ته خدای پامن.
د زهرو کاروان.
ध्वनि छि तेरा